افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې سات د خبرونه ډېره برخه دونه زو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. اساسي بشري حقوقو او اوومه ورځ خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل د سات په خبرونو کو د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي هغه میلیونونه نجونې چې په افغانستان کې له تعلیم څخه بې برخې شوي باید هیرې نشي. ښاغلی بنټ پرون جمعه د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګېدلی بندیز له بشري حقونو یوه ډېره لویه سرغړونه ده. خاغلی بینت دې مسلې ته چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو پر تعلیم بندیز لګوي اشاره کړې او لیکلي دي چې دا بندیز باید ختم شي. پرون د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ټولنو د بشري حقونو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغان فلم جوړونکي سید رحیم سعیدی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې طالبانو ښاغلی سعیدی له قانوني مراحلو پرته نیولی او نوموړی د 2024 کال له جولای میاشت راهیسې په بند کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي سعیدی له عادلانه محکمې په زندان کې له لازمو روغتیایي امکاناتو او دارو درملو بې برخې دی او تر څنګ د نوموړي روغتیایي وضعیت هم په خرابېدو دی. په بیان کې غوښتنه شوې چې سعیدی د ژر تر ژره او له قید و شرط پرته خوشې شي. په تېره غبرګولې میاشت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فراهي وویل چې اوس مهال هیڅ خبریال چې د خبریالۍ د کار له کبله نیول شوی وي د حکومت په زندانونو کې نشته. خو د راپورونو له مخې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر خبریالان ونیول چې یو شمېر خوشې شوي، مګر د رحیم سعیدی او مهدي انصاري په څېر ځینې نور تر اوسه په بند کې دي. په هغه برمتو کې چې ټاکل شوی حماس ډله به نن خوشی کړي څلور خزینه اسرایلی پوځیان شامل دي. د مدافع وکیلانو یوې ډلې چې د برمتو د کورنیو استازي توپ کوي پرون جمعه دا خبر ورکړ. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یو تروریستي ډله بولي د دې برمتو نمونه پرون خبر کړل. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اور بند کاواک موافقې له مخې د غزې جګړه به د شپږونیو لپاره بندیږي او په دې ترڅ کې به حماس لسګونه اسرائیلي برمته او اسرائیل به سلګونه فلسطیني اسیران خوشې کوي او په عین حال کې به غزې ته د بشري مرستو رسول دوام کوي. د څلورو برمته په بدل کې به اسرائیل 200 فلسطیني بندیان خوشې کړي. په دې ډله کې هغه 140 وسلوال هم شامل دي چې د وژونکو حملو په تور په دایمي حبس محکوم شوي دي. اسرائیل او حماس ترمنځ د اسیرانو لومړی تبادله تیر یک شنبه وشو چې په ترڅ کې درې اسرائیلي برمته د نوی فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی شول. په همدې حال کې هغه فلسطینیان چې په پام کې د اوربند موافقې وروسته خپلو مینو ته ستانه شي په ډیر بد حالت کې بشري مرستو ته سترګې په لاره دي. پیت هکسټ ته د امریکا سنا جرګې یوازې دومره رایه ورکړه چې د امریکا د دفاع د نوي وزیر په توګه تایید ته اړتیا درلوده. دا د ولسمشر ډونالد ترامپ لپاره یو لوی بریا ځکه ده چې د هغه د جنجالي کاندیدای په وړاندې دیموکراتانو او هم یو شمېر جمهوری پالو سخت مخالفت وکړ. هکسټ پرون په سنا جرګه کې 50 غړو د تایید او 50 نورو پر ضد رائے ورکړه او هغه هم ورسته له هغه چې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د سنا جرګې د مشر په توګه خپل رول څخه په استفادې دغه حالت د پای ته رسولو لپاره کار واخیست. دا په داسې حال کې چې د ترامپ لخوا نومول شوی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه مارک روبیو ته د تیرې دوشنبه په ورځ د سنا جرګې حاضرو ټولو 99 غړو د تایید رای ورکړي. هکسټ چې د فاکس نیوز په خوانی کارکونکو د ژمنه کړې چې په پینټاګون کې به لوی بدلون راولي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ وویل چې دی او ډونالد ترامپ باید سره وګوري او د اوکراین د جګړې او د انرژۍ بیو په اړه خبرې وکړي. دا هغه مسایل دي چې د امریکا ولسمشر د خپلې نوې ادارې د لومړیو 15 ورځو په ترڅ کې پرې ټینګار کړی دی. خو پوتین وویل له اوکراین سره د سولې جدي خبرې تر هغو پورې ممکن نه دي چې لویدیز پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي فشار نه وي راوستی چې د 2022 کال هغه فرمان لغوه کړي چې له مخې نوموړی د روسیې له ولسمشر سره له خبرو اترو منع کوي. زلنسکي ویلي چې پوتین د سولې د تامین لپاره د امریکا د ولسمشر له هڅو ګټه پورته کوي. پوتین د ترامپ چپ دیونه کې غواخ وکړ چې روسیا د جګړې ختمولو لپاره خبري ونکړي نو پر نوې بندیزونه او تعرفې ولګوي ستاینه وکړه او هغه یو هوښیار او واقعبین شخصیت وبالا ویل چې هیله نه لري چې د امریکا ولسمشر د بندیزونو په اړه داسې پریکړې وکړي چې په خپل د امریکا اقتصاد ته زیان ورسوي. ترامپ چې د تیر دوشنبه په ورځ د جنوري په شلمې د ولسمشر په توګه لوړ وکړه وویل چې غواړي له پوتین سره وګوري او ټینګار وکړي چې پوتین خپل هیواد ویجاړوي که سوله ونه کړي. د راپورونو له مخې مکسیکو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د اداري هغه غوښتنه رد کړې چې د هیواد په الوتکو کې د کډوالو د استولو او په خاوره کې ورته د کیناستو د اجازه ورکولو لپاره کړې وه. دا خبره د دوړو هیوادونو دوه چارواکو رویټرز خبري اژانس ته کړی ده. د امریکا سی ولس پوزي او ټکو د جمعې په ورځ ګواتیمالا ته دوه ورته الوتنې ترسره کړې چې په هرې یوې کې شاوخوا اتیا تنه کډوالو، خو وروسته له هغې چې د مکسیکو حکومت اجازه ورنکړه امریکایي چارواکي ونه توانېدل چې مکسیکو ته ورته یوه الوتنه ترسره کړي. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې د ورځې ناوخته په یو بیان کې وویل چې هیواد له متحدو ایالاتونو سره ډیر ښه اړیکې لري او د مهاجرت په څیر مسلو کې همکاري کوي. خدای هم وویل چې د کډوالو د بیرته ستنولو په مسله کې به دا هیواد په ورین تندي د مکسیکو وګړي ومني. د مکسیکو یو چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی رویټرز ته په دې اړه چې ولې الوتکې ته د کیناستو اجازه نه ده ورکړل شوې جزئیات نه دی ورکړی، او د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت هم په خبره کړي بیان کې دې پیښې ته اشاره نه ده کړې. د ترامپ ادارې د تیرې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې په مکسیکو کې د پاتې دو په نوم هغه پروګرام بیا پیلوي چې په ترڅ کې د مکسیکو له ادباو پرته نور پناه غوښتونکي دې ته اړ کوي چې په مکسیکو کې تر هغه وخته پورې انتظار وکړي چې په متحدو ایالتونو کې قضیه بشپړ شي.
اساسي او بشري حقوق درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې دی غونجونو په حق باندې خبرې کوي چې د کورنۍ لخوا داسې یو واده ته مجبوریږي چې د دوی رضا پکې نه وي. لمو سره په خبرونه کې میلمه دی قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علوم په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری ترکچی زده کړې کړي دي. مدني صاحب خبرونه ته خراغلی دبرته وایي چې کله چې وینجلې یو چاته ورکول کیږي بیا ودیږي، دا څومره حق دی لري چې د دې خوخه باید پکې ووسی؟
ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله رب عزوجل چې ټول روغ جوړ اوسېږي او تاسو مننه. اول دا چې په دې باندې باید موږ ټول ملت سر خلاص کو چې د اسلام مبارک دین څومره حقوق چې نارینه ته ورکړي دي په هماغه اندازې مرمنو ته ورکړي دي. یعنی د اسلام مبارک دین کې دا تبعیض نشته چې دا نارینه دي او دا خزینه دي، حتی په عبادتو کې، په معاملاتو کې، په ټولو اموراتو کې. لکه باز خلک وایي چې لمانځه کې باید زنانه لاس دل کې دي، نارینه لاس دل کې دي. دا علما او اقوال دي، په دین کې د لپاره هیڅ ځای نشته. یعنی حتی د منځ طریقه د دواړو یو شی دی. رابو شوتل چې دغه د انتخاب موضوع ده، خو په صراحت سره په نبی کریم صلی الله علیه و سلم په حدیثو کې ثابته موضوع ده چې هیڅ څوک حق نه لري، ولو که پلار وي، ولو که ولی وي، دا حق نه لري چې جلی په اجبار سره یا په جبري توګه چاته واده کوي یا د چا د ژوند ملګری وټاکي. رابو شوتل چې آیا خزه برته دا حق لري که نه لري؟ خزه موږ دوه برخې خزه لرو، یو پیغلې دي، یو کونډې دي. کونډه په مطلق ډول سره بدون د مشورې د ولی، بدون د مشورې د پلار، بدون د مشورې د لیور، بدون د مشورې د هر چانه کولای شي چې هغه ځان د پاره همسر وټاکي او خپل ژوند دوهم ملګری وټاکي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اسیب احق بنفسها، یعنی کونډه مرمنه دا په خپل نفس کې دا مطلق حقدار ده، مطلق صلاحیت لري چې ځان د پاره انتخاب وکړي. یعنی د کونډې د پاره په دې کې مشوره حتی د پاره ضرور نه ده در چا سره مشوره وکړي یا د څوک نظر. نه نه نه، هغه مطلق حق لري. نو به عمدي حدیث کې تواتر سر راځي دغه حدیث پوره کیږي، نو وای چې ول بکر تستاذن فی نفسها و اذنها سماتها، او که بالغ جلوی یا باکر جلوی چې موږ ول الفاظ استعمالو د دنه باید اجازه واغستل شي. یعنی مطلب دا چې ول بکر تستاذن یعنی اجازه ونه واغستل شي. نو مالا دا د کچرته اجازه ونه غسل شي یا دنه مشوره ونه غسل شي، دا کار ناروا دی، دا یو غیر شرعي عمل دی. نو په دغه ځکه چې دغه سنت نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ورسو چې څنګه یو مطلب باید تاسو د پیغلو نه اجازه والی، نو صحابه پوښتنه وکړه چې وکيف اذنها يا رسول الله وهي تستحي منګه کده دون اجازه واخلو دو لګه حیا کی یا لګه شرم کی یعنی معنا دا ده چې دا د خزو حیا د خزو پت د خزو عفت او د خزو د غرور یعنی دا د بخوانه را پاتې دي یعنی دلته پښتنه وشو چې آیا کولای شي کاغه منګه اجازه وسنګ واخلو نو نبی کریم صلی الله علیه و سلم برته په خولي مبارک خولي ولا ویل چې واذنها سماتها یعنی کته چې چرته غله د موضوع یاد کوي چې لورکی یا خورجانی زتا احمد یا حامد ته ورکوما ستا په دې کې څه نظر دی یعنی یو دلته دوه حالات پیدا کی یو به دا جلی درته وای چې زما خوخه ده ما دغه حق زما خوخه ده ما ولا ورکی یا به مثال د خبرې دا چوپ پاتې شي نو رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې دغه خزه شرمنده وای یا مطلب شرمیده نو که چوپ پاتې شو نو چوپ هم بده کې د رغبت دا موږ ګورو ابراهيم خلک موږ متوجه شو واکن د کمی خوراکي د کمی لورکی چې خوخه یغه چوپ پاتې کیږي ځان سره مسکه شو روانه شي مجلس تر کی یعنی په دې حال کې د جلی رغبت ده باید وشي که چرته جلی ویل چې نه زما خوخه نه ده زما رغبت نه لري په مطلق ډول سره اسلام مبارک د دین نه هکړی دا او د دې حدیث په اساس لال سره چويز نه حسوماته او یا ول بکر تو استاذن تاسو نه اجازه واخلي نو په دا کې اساس باندې کې دا عمل چوکې دا غیر شرعي عمل نه چې په جبري ټوګه څوک ور کوي بدبختانه چې موږ په کلتور کې دا هم یو عیب ګڼل کیږي او شرم ګڼل کیږي او یو دروغجن غرور موږ د ځان سره لرو ځکه چې نارینه نه د زامنو نه پښتنه کوي ځکه چې زامن حضور لري زامن خو طاقت لري زامن خو موږ ټوله نه کې 15 روپۍ امکان دی ولري چې پیدا کی یعنی موږ یو دروغجن یو کاذب غرور لرو د اولادونو نارینه نه پښتنه کوي مشوره وسره کوي او امبلته بالعکس د خزینه نه پښتنه نه کوي د خزینه ولی چې په افغانستان په ټوله نه کې خزینه طبقه همیشه محکومه پاتې شوی ده همیشه محرومه پاتې شوی ده او دغه محرومیت او دغه محکومیت الله دې وکړي دوه پېته ورسیږي
bale madaris ne dizino rasanayo de rapor le mahi aw bala khwa bi ayni shahidanam dawai lukme uraz ye chiri talibano nizam pa khazo bandi de maktab darwazi tarili di dui kartan pridi da mawzu le pokhana noram ziyata sawida che pa yosh mir koranayo ke ان جونې د دې لپاره ورکول کیږي چې ورته ویل کیږي چې اوس مکتب نسته تی وای پانتون نسته کار نسته د غلطم دونه پښتنه نه کیږي دلته راځو څومره د دوی حق تر په لاندې کېدلی سي
دغه سی یو داوګیر نظام چې هغه د اسلام دعوه کوي هغه د اسلام په نوم باندې چلیږي یا د اسلام په نوم باندې تجارت روان کړي دي او دغه حقوق د خپل لاندې کوي یعنی کته سم متوجي شي د نړیوال راځي او زمونږ افغانستان ته د مرمنو حقوق واړي یعنی دا څومره د شرم ځای دی دا څومره د بی غیرتۍ زیاده دا څومره د بی حیايي زیاده خدای نه خواسته چې تخپل وای چې هغه غیر مسلم دی خو غیر مسلم ته ترازی چې خور له حق ورکا غیر مسلم ته ترازی چې لورکی له حق ورکا او ته من حیث مسلمان من حیث د پیغمبر سیرت او صورت تاسو سره دواړه پروت دي تاسو سره د صحابه سیرت او صورت دواړه پراته دي او تعالی امر په دبانې شوی دی چې دوه حقوق ورکا خو ته بیا هم په حقوق باندې د دوه سترګې پټې د دوه په حقوق باندې تجاوز کې او بیا ستا په نظام کې چې ته ځانته اسلامي نظام وای په دې کې چې د حقوق تاسو د خولاند کړی دي یعنی په دې کې خو زه فکر کوم چې د حقوق موضوع مطرح نه ده بلکې د خزینه طبقه او حذفول دي خزینه طبقه د ټولنې او د معاشرین ختمول دي حق خود سه او شاده چې یو انسانیت به سل حقوق ولري ته تدري حق واخله څلور حق واخله دلته خو بلکې دو بالکل د خزینه او طبقه ته د انسانیت به سر ندي قائل یعنی انسانیت خو صرف دی نه وای موږ دی یو شمیر علما او دو او یو شمیر علما او لونګي بي والي ډیره غټه ډیره پراخه په نامه د سنت او دا به په سټیج باندې او به بوله سوشل میډیا مې به په مایک امپروتی او دا په ډیر په بے شرمۍ سره دغه الفاظ استعمالي یعنی مال او شرم راځي چې دلته وایم خو وایم په دې چې د ملت سترګې به خلاص شي د ملت سر به خلاص شي په بے شرمۍ سره دغه عالم وای چې خزه دوه حقوق لري ډوډۍ لري او نور خپل وای پویږي به دي کې مسکم شي یعنی دا څومره بے شرمۍ ده دا څومره بے حیايي ده د علما او نم تاسو شرم او د اسلام د نوم د شرم او لوڅ تاسو راغستي ده دا د افسوس زیاتې لري
خونه خو چې حاکم نظام ته ګورو دي انجونو او میرمنو حق تر هولندې ده د دوی لواجه نه ځینې کورنۍ دا خبر بهانه کوي چې دوی باید وادسي هر چاته چې ورکړي راځو کورنۍ ته څه کول پکار دي که چیرې دولت نظام د دوی د خور لور حق په نظر کې نه نیسي به کورنۍ هم داسې یو چلند سره وکا دا څومره یو دی درد خبره ده
اصلا په دغه برخه کې لکه څومره چې حکومت ملامت دی څومره چې نظام ملامت دی دومره کورنۍ ملامت دي ځکه چې کورنۍ د خوستا اولاد دی اوس نظام په منحس د یو پلار او د مور حیثیت لري یعنی مطلب ټول ملت ورته د اولاد ښکاری خو موږ متاسفانه د داسې یو نظام نه محروم یو چې هغه رحم ولري هغه شفقت ولري، اما تخو واقعي بلاري تخو معنوي نه تخو یعنی تخو حقيقي بلاري تخو حقيقي موري تخو خوري تخو روري تول دغه حقوق د خپل اند کې بیا هم اغه نقطه ترازم اغه تیر نقطه ترازم چې تاسو ولې اشاره وکړه چې دو غاړي چې د افغانستان د مرمنو په وړاندې باندې د تعلیم او د تحصیل دروازې بند وي، دو خپل حقوق نه پیژني، دو خپل حقوق د لپاره مبارزه و نه کی، دو خپل حقوق د لپاره مبارزه کول ولا شرم وخاري او د پښتو خلاف عمل ورته وخاري او د دغه دروغجن او د دغه کاذب شرم او د دغه عنوان درلاندې دو که مرګ وي که درد وي که هر څومره تکلیف دوی برداشت کی او دوی وزغمي او دغه روان ژوند یې روان ګډ ملګری چې دوی سره هیڅ اړخ بنه لګيږي، د دبه د عمر سره جوړ نه وي، د دبه د قواري سره جوړ نه وي، د دبه د خایس سره جوړ نه وي، او دا مجبور مکلف ده چې شپې سبا کی نو بدبختی کوم ځای کې ده، بدبختی هغه ده چې د تعلیم او د تحصیل دروازې چې کله بندي وي دغه مېرمنې به ټول عمر دغسې محرومي وي او دغسې به مظلومي وي.
کله چې دغه مېرمنې دغه نجونې ودیږي داسې چاته چې اصلا دوی په عقله باندې معلومات نه لري، دوی نه پوښتنه هم نه ایسوي، واضح خبره ده چې په ګډ ژوند کې به جارو جنجالي، په دې خپل نجلۍ باندې ژوند سره قم تیریږي، اولادونه یې چې نړۍ ته راځي دغو ژوند سره قمي، څومره دغو مظلومو ماشومانو حق او حقوق تر پښو لاندې کیږي.
دلته تاسو ورې یو نقطه ولې اشاره وکړه چې موږ تاسو کې د غخور یا ډوډ ورکو او دا د اغې د ملګري د یعنی د ګډ سفر د ملګري چې تاسو لټاکو د دې په اړه معلومات نه لري، دا مطلق د شریعت خلاف ده، په دې کې موږ نقطه نه لرو، په دې کې موږ د لپاره موږ هیڅ الفاظ نه لرو. علما احادیث په دې باندې اتفاق شوی دی چې کته یو لور او یو زوی ته وعده کې دا دواړه به چې د روان سفر لري دا دواړه ته به تاسو وخت ورکړي یو بل وګوري، د یو بل به حتی علما وچ دوه به د یو بل اواز ووري، ځکه چې دغه اواز امکان دی ولري د خځي اواز د میړه خوخ نشي، یا مثال د دې سړي اواز او دغه کیفیت او دغه انداز د خبرو د سويچ د خځي خوخ نه سبا وسره ژوند نشي کوله. یعنی هغه حقيقي علما هغه چې د اسلام نه با خبر علما دي هغه و چې دلته تاسو به دې جوړی ته وخت ورکړي ترڅو دوی یو بل سره خبري وکړي، ترڅو دوی یو بل وګوري او دغه انداز د دوه خوخ شي او بیا دراره ووځي خپل تصمیم ونیسي او در روان فیصله خپل کورنۍ ته سره ووروي. یعنی ته فکر وکړه چې علما او اسلام دومره حد کې د علما په دې باندې یعنی پام دي الفاظ ویلي دي چې دوه اواز خبري به دې د بل ووري، ځکه چې دغه اواز هم ګوره په ژوند کې او تاثیر لري، بعضي اوازونه بربړی غوندي، بعضي اوازونه غټي، بعضي اواز ډیر نریوي، د نارینه او اواز ډیر نریوي هغه مېرمنې ته خوند نه ورکوي. نو په دغه اساس باندې ګوره علما تر دغه پورې دغه اشاره کړې ده چې باید دغه مراعات شي او دغه باید په نظر کې ونیول شي.
د ماشومانو پاک لباندې به هم خبرې وکړو چې د کورنۍ کې د دوی څومره حق تر پښو لاندې کیږي، چې اصلا د دوی مور په زور باندې راواده سوي پرته د دلخواه نه د کور ته راغلي.
کله چې د یو حرکت کله چې مثال دغه بنیادی غلط وي، ته یو کور جوړې دغه کور بنیاد تا غلط اخې دی، تا دا صحیح نه دی، دا کور سر ته رسیږي نه رسیږي. کله چې تا دغه خزا دغه لورکی د بل چا چې تا په یو دغه نارینه ته زه خطاب کوم چې دا تا په غیر شرعي طریقې سره نکاح کړه، دا تا په زور نکاح کړه، یا د پواسطو زور پر اوستو، یا خورینو، یا ماما، یا کاکا، یا د پیسو، یا د امکاناتو، یا مثال د پاسپورت، خو هر رقم یو فشار تا راوځ دغه جلی ته وکړه، دا تا یو غیر شرعي عمل کړی، ځکه دغه خوخه او رغبت نه دی. سبا تخپل اولادونو لپاره څه فکر کې، سبا تخپل اولادونو لپاره څه نظر لري، سبا تخپل اولادونو لپاره څنګه ویل شي چې مثال خبره تاسو شریعت مراد کې، تاسو اسلام مراد کې، تاسو له حقوق مراد کې، دا د پینې په کوم خلک یو کار چې تا بنیاد غلط خې دي، تا چې تخپل ژوند بنیاد په غیر شریعي طریقې سره خې دي، یا د پواسطو خې، یا د نوع فشار باندې خې دي، نو روان وخت کې تخپل اولادونو لپاره د خیر ته مکول، تخپل اولادونو ته د خیر مشوره ورکول د دې انسان نه هیڅ تم نه کیږي، او دا انسان چې څنګه دغه ظلم کړی دی د سره د اولادونه الله دې پر رحم وکړي، خو د ظلم او د وحشت ښکار کیږي. به
کراسوس په مثبت اړخ باندې خبرې وکړو، کله چې یو کار په موافقه باندې کیږي، یو انجلی یو چاته ورکی موافقه وي او خپل مجبوریت دا و نه غنی چې مثلا د لور باید لکوره نوروزی، د خودلته مکتب نهسته، کار نهسته، مصروفیت او مسولیت نهسته، باید واده وکم که دغه موضوعات په منځ کې ونه وسی او د انجلی د راتلونکي لپاره مناسب کاسو ټاکل سي دغه مشوره دغه خوخوي د څومره خېګنې لري.
اول خو ګوره کوم تاسو فکر وکړو چې کله دغه پر رغبت سره وشي او په مشورې سره وشي، اول خو موږ تاسو د پښتو یو متل لرو، وي کار چې په سلای به بلای، ان هر کار چې په مشورې سره دي کې خیر او برکتي. بل دغه چې کله هغه دغه الک وګوري، الک انداز وګوري، د الک اواز ووري، د الک اندام سیستم ټول وګوري، نو دا جلی د دغه رغبت راځي، نه دا د مینو د محبت په اساس باندې دا واده کیږي. کله چې واده روان ژوند او دا د مين او محبت په اساس باندې وشي او خدای سي په آزاد فضا کې د صلاحيت او بل دا چې په فکر سره وشي د ژوند مثبت وي دا په ژوند کې ډیره خوشاله وي بلکې صرف دا نه ناري نه هم خوشاله وي ځکه دوی یو بل خدمت کوي دوی یو بل سره مشوره کوي دوی یو بل سره ناشته پاسته کوي دوی یو بل سره مطلب تفریح کوي یو ځای لزید تفریح په خاطر باندې دا ټول د مين نه ډکوي نو کله چې جوړه په مين او محبت باندې د دوی کړو ور ټول د مين نه ډکوي او په محبت باندې روان وي نو د دوی ایندم جوړه ده د دوی د اولادونو ایندم جوړه ده ځکه چې دغه جوړه چې کلم جوړوي د دوی منځ کې چټیات ناراضي د دوی منځ کې بي ځای الفاظ نه استعمالېږي هغه الفاظ چې په اولادونو منفي اثر کوي هغه الفاظ چې په اولادونو باندې بد تاثیر کوي هغه ناراضي نو د دوی په الفاظو کې به د دوی په یو بل ته په خطاب کې به همیشه د محبت الفاظ وي نو دا په اولادونو باندې مثبت تاثیر کوي اولادونو هم دغه سي تعلیم او تربیه یعنی تربیه د تعلیم په مکاتبو کې کوي خو تربیه د خپل والدین نه غسل کیږي ځکه چې والدین په خپل کې محبت لري او دغه محبت او دغه مثبت اثر په اولادونو باندې انتقالېږي
خپل انجلۍ ته څه کول پکار دي کله چې یو د څه سره دا مخ کیږي یا کورنۍ ورته ټاکیای ورکی د خپل ژوند د ژغورلو لپاره آیا دا کوم څه کولای شي د اسلام پر نه کې تاسو خبرې وکړي د انساني حق حقوق د بشریت د حق لار خطاسي وغږیږي خپل د ځان لپاره څه کولای شي
په اوس وخت کې خو د افغانستان خبره وکړو په افغانستان وخت کې وس په وس وخت کې واقع د څومره چې مظلومیت کې دوه واقع شوې دي دوه محکمې ته رجوع کې چې دوی یو مسلم حق دي شرعي حق دي چې دوی باید محکمې ته رجوع کې چې دغه نکاح کیږي او ځکه زه رغبت نه لرم نو الته خو قاضي څوک نهسته متاسفانه قاضي خو پر امد سنت طریقې پګړې والي د ګيري پرېخې د خنور مغز خالد بیچاره نو دغه جلیل به هغه څه حق ورکي هغه خو په مغز کې شي نهشته یو فقط پګړې د ګيري پرېخې د اسلام نه خبر نه دي د دین نه خبر دي هغه به څه د په حق فیصله وکي هغه به څه وکي نو دغه یو نقطه ده چې زمونږه خزینه طبقې مایوس کړی دي د دوه زړونه مات کړی دي یعنی جرأت د نشي کول چې اواز پورته کړي ځکه اواز پورته کول زه د یو مظلوم د پر هغه محکمه ده او په محکمه کې موږ تاسو وګورو په محکمه کې موږ تاسو نو الله رب العزت دغه محکمونه خلق وساتي ځکه چې عدالت نه وي او ځکه چې انصاف نه وي واقعا غټولنه مایوس کیږي نو اوس وخت کې دوه لپاره خبره امداده چې د خپل والدینو په وړاندې باندې نو یو چې به دې وکي نو یو چې د هغه ګستاخی دی وکي نه هغه د کینه هغه له دی وای چې د علماء او د سید حق علماء او سداسې کینه د ازما حق دی او پلار په دې باندې ګونانګاریږي مور په دې ګونانګاریږي د سړی سره زما ژوند نکېږي دغه ژوند زما خراب دی دې باندې سو ګونانګاریږي مر روان وخت دغه تاسو چې ما ورکوي دغه ګډ سفر چې د سره ټاکما هغه معنا چې کوم مطالبه لري هغه به مثال د خبرې یعنی د خو واده خو جو هدف د پاره کیږي نو هغه چې زما زړه دی هغه چې زما رغبت نیوي او هغه معنا مطالبه لري نو زه به تر څو چې ژوند مې زه ګونانګاره ما نو نو غواړم چې په دې ګناه کې واقع شم بلکې زه غواړم چې یو خښ ژوند ولرم او د خښ ژوند لپاره دغه ځکه چې زما نظر منفي دی او دغه نو غواړم والدین نه دی لطفا هله دی ونوږي چې د الله په خاطر قران او حدیث تطبیق کړي او د صحیح علوم او سره په دې کې مشوره وکړي
bale قران ته په تاسو ویل ولري البته ټول کورنۍ اهداف نه دي هغه کورنۍ خپل اولاد سره دا ډول چلان کوي دوی ته تاسو ویل ولري
هغه والدین ته دا نظر لرم چې په نوم باندې چې تاسو تکلم رښتیا راځي تاسو د لورګانو په حق باندې لطفا د الله رب العزت په خاطر باندې د دوی سره مشوره وکړي دا د دوی ژوند دا تاسو ژوند نه دي وسکه خدای نه خواسته لور ته لوي پیشنهاد وکي چې ما دغه الک وخت او هغه الک خدای نه خواسته یا مثال خبري شرابي وي یا پودري وي یا مثال ډیر بدمل خطو کول شي چې مشوره ورکړي چې لوري دغه زی زته لپاره مناسب نه ګورم زه پلاری ما زه تابانه شفقت لرم زه په تابانه محبت لرم دغه زته لپاره مناسب نه ګورم لوري هغه یو اساس دی او نور که دغه ستاسي ورکوي او رښتې راځي لطفا د لورګانو نه مشوره والي لورګان کې نه وي دا شرم نه دی دا د اسلام خلاف کار نه دی دا هلته د پښتو خلاف کار نه دی دا وسنی علما او موږ فقط د باندې تیریستیو چې دینه بهایي خوري یو دینه شرمونه خوريږي نو د ټول مه هله داله چې لطفا نړۍ کې په افغانستان کې د سند چې د حق علما نشته او د سند چې علما د دین نه خبره دي فقط د غشدشت نظام غوندې چې مثال فقط شروط صلات او خلاصه او یمنه مسلی ویل دي نور کتابونه خبر نه دي ولینه داس علما شته چې هغه حدیث د نقطو نه خبره دي هغه استنباط کولای شي هغه استدلال کولای شي دوی هغه سره مشوره وکي او هغه له دې کې نه وس نن سبا خو سوشل میډیا د علما ټول په دې باندې بحثونه کوي چې وسم داخلك دا کارونه کوي نو دی والدینو ته باندې دا غږ دی چې په ورځ د اخرت به الله رب العزت نسی په ورځ د اخرت به موږ تاسو یو بغل روچ وي دوه بکریوانی او د دی لورګانو بلاسي او دغه استاد الله په حضور کې تا کش کوي او ولا بوجه دغه پلار په ما باندې ظلم کړو او الته بیا پلارا الته بیا موري ستا حجت نشته په وسنی ټولمه کې حجت نه قایمیږي ولا زه خبر نوم ولې چې په اوس وخت کې ټول امکانات د دنیا وسایل د دنیا شته تکول شي چې ځان آگاه کی دا چې ځان نه آگاه کی د جهالت دی د حماقت دی نو په دې اساس باندې ته په ورځ د اخرت هیڅ حجت نه لري او دغه د الله په وړاندې په هغه لوی دربار کې او د پیغمبر په حضور کې به خجالت ولاړې د لور سره د ظلم په خاطر به مختور وي
مدني ته بلکته څنګه سپخپرونه کې روخانه سو د ټول او ناخوالو تر ټول لوی علت وسنۍ نظام د اسنجونې درسنه پرې دی بیا دوی د کار حق نه لري نو کورانه راپورته کې یو نامناسب کار خپل لونو سره کوي نظام ته به تاسو سوال ولرئ که څه هم بار بار موږ تاسو په دې خبرې کړې دي دوی غواګ نه نیسي مګر د نجونو او ښځو حق ته په کتلو سره لازم ګڼو چې بیا خبرې وکړو تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ
موږ به شته نظام نه دومره غوښتنه ولرو چې په نورو اموراتو کې په اقتصادي اموراتو کې په اجتماعي اموراتو کې خو تاسې پاتې راغلي یاست د افغانستان آینده تاسې ونه شو کولای چې تاسې د افغانستان د مظلومو خلکو آینده تضمین کړئ په هغه کې تاسې ناکام مسته ولې چې تاسې نړیوالو تاسې نړیواله ژبه نه لري تاسې د نړیوالو سره په سور نه پويږي تاسې نړیوالو سره دغه ظرفیت او استعداد په تاسې کې نشته چې هغه لا قناعت ورکړي او دا ولې نشته ځکه چې تاسې په مغز کې تاسې په ذهنونو کې یو نوع استبداد یو نوع دیکتاتوري موجوده ده نو په دغه باندې دومره به وایم چې په هغه برخه کې ان شاء الله یو ورځ برازي چې د ملت به هم د تاسو سره حساب کوي خو دغه د مرمنو په وړاندې باندې دغه شته نظام باندې دا غږ دی کس موږ اواز هله د چي وایوري او دغه لبای کوي چې دغه مظلوم خلکو په وړاندې باندې دغه د ظلم دروازې نور بند کړي دغه د وحشتونو دروازې نور بند کړي د الله په خاطر مملکتونو ته مشرمولو د الله په خاطر تاسو سوریه وګورئ تاسو سوریه وګورئ هغه درغله ټول امورات تدبیق له خود ته اجازه ورکړه حتی دا ته وسوګره د نیوی کال د منځلو اجازه ولا ورکړه دا نړیواله شبه ده دله نړیواله شبه وي دله نړیوال تعامل وي نو تاسو خو نه کیږي چې تا هرڅ بند کړی دی او هرڅ دې په خپل په دې ناکاره مغزو کې چې تاسو سره په کې موجود دي دا دې بند کړی دی نو لطفا په دغه برخه کې واخند شرم دی یعنی موږ تاسو هیڅ روینه لرو چې پیغمبر پاک ته په ورځ د اخرت یا بی بی عائشه ته په ورځ د اخرت او ام کلثوم ته په ورځ د اخرت څو وي چې تاسو دې قشر باندې موږ کوم له څومره ظلمونه وکړه څومره موحشتونه یعنی الته بده دغه بی بی عائشه ام دغه کلثوم بده لولاند کوشته نظام اشته نظام بی بی رقیه د لولاند کو فاطمه تو زهرا د لولاند کو شمدود تاسو نه پختنه وکي دغه لوی قشر د خزینه او دغه مظلوم قشر تاسو بده باندې دغه ظلم کړی دی که تاسو دوله محبت ور کړی دی اشته نظام استاب بی بی فاطمه ته استاب بی بی عائشه له جواب سوي
ډیره زیاته مننه خو وخت ولري
مننه به عزت او سلامت اوسئ
درن دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د غونجونو په اړه باندې خبرې وشولې چې د دوی لخوا خې پرته دوی د کورنۍ لخوا ودی کی په دې خبرونه کې موږ سره میلما و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدني منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری ترکاچي زده کړې کړي تربیه پرځای کې چې اس علامه مال او ملګری
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سره کوم سلامونه ز سید شنوارم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل د ازادي ځنګړي و مې ورسته مراپور نن له یو داسې انسان خبرې غچې د تیر کال هر ونی کې یو یو او ټول کال کې 250 نړیوال ریکارډونه جوړ کړی دي د لاس انجلس په ورژن بوختیا غالو ته کې هم در پیژنم چې 200 ثانیو کې لوګو خپل ټانکرو نړکې او 350 کیلومتر پر ساعت رفتار کې دور په ځای خالی کړي خلای نتیجه هم نه دا ورکړي چې ان کې د باورین خار له نړیوال فستیوال هم خبرې کې چې مجسمه میدانونه د ناستې ځایونه او کورونه هر څه پکې لتراشل یو واورو جوړي کې خو تر هر څه لمړی دونه د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی د افغان لوبډلې پر مخالفانو د خلکو نسړیدونکو غوسه تیرونه د بهرنۍ او داخلي ټولو هغو کړیو پر ضد د افغانانو تون ټرینډونه لا جنونه او د لاسلیکونو ټولولو کمپاینونه وچلیدل چې وختلې په نړیوال سټیج د افغان کرکټ لوبډلې زور وبکی
تحریم تین و زنا کمک میکنه یا قوانین طالبان در قبال زنا تغییر میده. فکر میکنم یک نوع خوشبینی بسیار ساده خود بود.
دو ما در دوی طالبان مدرسان فرق ندارید. طالبان در خانه پر خز بانده بندیز بلگوله دید. دوی غالی پنران رو بانده پسپور بانده بندیز بلگرید.
دنجون و تعلیم لپاره باید برابر و مناسب بودار رو لاری کمپین روشی. ندا چی در کرکت لوگ و تخور بندیسی او.
در کرکت کم لطر بندی در پیتیشن امزاگانی د 2009 اوخت دی او د غلړی به دوام لري.
د انجونو تعلیم د اسلامي نړۍ کانفرنس او د طالبانو خاموشي. اسلام آباد کې د اسلامي همکاري او د سازمان کانفرنس پر افغان جنو د تعلیم بندیز کبیره ګناه بدلی. خو طالبانو دا چا هم نه دی ویلی چې چا یو څه د دوی له غوږه تیر کړي کنه.
منن چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر سیری تر څنګ ملاله یوسفزی هم ګډون کړی و چې یوه پیژندل شوې څیره ده. خو د هغې افغاني استازولي نشي کولی چې د ښوونځي له دروازې شړل شوې وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د هغه غوښتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربې کړي وي.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زه ورته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کانفرنس هم پر پاکستان د وخت جبر وي، خو په دې کانفرنس کې یو څه چې ماته یې خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل. لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي، خو د ملالی یوسفزی شتون، د ملالی یوسفزی وینا او د ملالی یوسفزی په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو زده کړو سره مخالف نه دي.
له پوهنتونو د پروفیسرانو د شړلو دوام، طالبانو دا ځل خوست نه 9 کسان د سلفیت او 2 کسان د نامطلوب استادانو په نوم شړلی دي. ځینو پکې 2 ورځې وروسته پوهنوالۍ او پوهندۍ ته ارتقا کوله.
د اکثره هغه استادان چې دی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي، په مختلفو برخو کې دي، بیلابیلې مقالې لیکنې تالیفات او علمي نشریې خپرې کړې دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونو نه او یا یو بل نوم باندې منفه کول دا ډېره فاجعه داره او ډېره خوشنوونکې او د تاسف خبره ده.
او په غزه کې د خپل اوربند او د بندیانو د تبادلې فایل طلبي به غزه کې عام خلکو جشنونه منځلي چې له 15 میاشتو بندي عزیزان به نور کورونو ترسته نشي. تیرونه په افغانستان کې د کرکټ مینوال د انګلند د پارلمان د جنوبی افریقا د سپورت د وزیر او د فوزیه کوفی په نوم د یوې فعالې لخوا د افغانستان سره د چمپیونز ټرافی لوبو لغوه کول غوښتنې دومره وپارول چې لا هم په دې تړاو د اعتراضونو او نیوکو اور سوړ نه دی. جنجال لاغې وروسته زیات شو چې د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د 116 غړو لخوا پر طالبانو د فشار راوړلو په نیت افغانستان سره چمپیونز ټرافی د روانو لوبو لغوه کول غوښتنه رد کړه او دای د افغانانو یوازنی خوخی وبلله. خو د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي فوزي کوفي بیرته په یو لیک کې ټینګار وکړ چې دا او پلویان له انګلستان غواړي چې افغان لوبډلې سره لوبه ونکي. خو په دې کار ځان ته د کرکټ مینوال او ګڼ افغان سیاستوالو پارول، تر دې چې راشد خان خپل مخالفانو ته په چوپتیا ځواب ورکړ. نوین الحق د کرکټ مخالفان د نیوکو پر ځای وهڅول چې افغانستان ته یو څه لاسته راوړنه ولري او په خوانی ولسمشر حامد کرزي هم کرکټ د افغانانو ارزښت او د یووالي وسیله یاد کړه. ورپسې د شکریا بارکزی شینکی کډوخیل او ورسره درې دیرش خزینه سیاستوالو فعالانو ډلې د انګلستان کرکټ بورډ او پارلمان ته لیکونه واستول او د افغانستان د نجونو د زده کړو موضوع جلا مسله خو کرکټ یې د ټولو افغانانو یو اوازنه یې ورپاتې لاسته راوړنه وبلله.
مسله حل د په چمپیون ټراپی کې به افغان ملي لوبډله لوبیږي، ولیک په آینده کې دغه سیو مسله راپورته کیږي او پردیپالی غواړي چې د افغانستان د کرکټ خوخي واخلي. نو موږ سره به لاسلیکونه وي، پیټیشن به مختزي او لاغي ورسته به د آی سی سی سره همدارنګه د ای سی بی سره یا د نورو هغې ادارو سره چې غواړي د افغانستان د کرکټ خوخي واخلي د هغوی سره په دغه ارتباط باندې موږ پلان لرو چې ناستې هم ولرو او هغوی سره مو دا پیټیشن وړاندې تر وړاندې هم شریک کړی دی. د برتانیې په پارلمان کې چې کلم اعتراض کیږي نو پټیشن یې د حل لار ده.
د کرکټ په ملاتړ لیک کې موږ یو شمېر مېرمنې د وطن له هغو ظلمیو ننګه کړې وه چې په خپل ملي بیرغ، ملي سرود، ملي ارزښتونو او ملي ویاړونو راټول دي. کرکټ نن او پرون ګڼ ځوانان د تروریزم او افراطیت لیکو راګرځولې. د ټوپک د مبارزې سیالۍ پر ځای په نړیوالو او ملي سټیجونو کې سالمې سیالۍ ته رابللې. او مهمه دا چې نه یوازې خپل لارې له ملایانو سره جلا کړی، بلکې نړیوالو ته د افغانانو او افغانستان اصلي تصویر چې د سولې، مینې او ورورولۍ او ګډ ارزښتونو او یاړونو لمانځلو تصویر دی وړاندې کړی.
دغه راز د جنوبي افریقا د سپورت وزیر د انګلستان د پارلمان یو سلو شپېتو غړو او د انګلستان د پارلمان مرستیالي هم خپل رنګ کې کوټ وخوړه، ځکه دوی څو ورځې وړاندې په ګډه د افغان کرکټ ضد نړیوال ائتلاف د جوړولو تابع وښوده. مګر د کرکټ نړیوالې شورا وویل د طالبانو د کړنو سزا به افغان لوبډلې ته هیڅکله ورنکړي، بلکې چمپیئنز ټرافۍ ته په لومړي ځل د افغانانو د ورتګ هرکلی کوي. هغه ټکی چې د افغان کرکټ پر مخالفتونو یخې اوبه توی کړې، خو د افغان کرکټ پلویانو نه یوازې تر اوسه د خپلې لوبډلې په ملاتړ 25,000 لاسلیکونه راټول کړي، بلکې په ټولنیزو رسنیو یې له افغان لوبغاړو د ملاتړ ټرینډونه او بحثونه هم چلولي. دوی د اونۍ په پای کې د برېټانیا د پارلمان مخې ته د افغان کرکټ لوبډلې په ملاتړ لاریونونه هم کړي.
کوشش په دې باندې کوي چې څنګه بندیزونه په یو بل باندې ولګوي. د افغان مهمنه په سپات باندې مدار خام بندیزونه په باندې هغه کور باندې ولګوي چې کوي وایي چې موږ د حق له دفاع وکړي. نو د دې لپاره نور بندیزونه شته دي، ډیپلوماټیک لیار شته دي چې کولای شي دغه طریقې نه دوی د ستونزه حل کړي.
دی مور از مو مبارزه اصلي ما منحرف میسازه و د پالویش نه تنها که فایده را میکنه، بلکه او برای او تعداد زنایی که امروز در خانه شیشتن نه درس خونده میتونن نه بیرون رفته میتونن، اونا را هم از سرگرمی از اونا هم کسته میشه. اونا حق زیر برای از اونا کی داده؟ کی از اونا پرسان کرده که آیا تحریم تیم کرکت به نفعشان است یا اونا خوش هستن یا نیستن؟ 200 نفری که امضا میکنه امروز در دی کمپاین، اونا از افغانستان چقدر میفهمن؟
پالیتیکس او سپورت بدا دو مختلفه دي، او دوی به همیشه سره هغه نسیت ګډ نسی لکه څنګه چې موږ شوار نه در تخکاری اندغه د موږ غاک هم د برېټانیا ځینی امپیانو سره نه د موږ خبري وسولې، ځینی خلک هم د موږ په خلاف باندې راغلي دي اندغه غلطه.
او تیرونه که څه هم نتیجه یې لمخ کې معلومه وخو، اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي هیوادونو د استادو غونډه د طالبانو له حضور پرته بې پایلې تیر شوه. د کانفرنس ګډونوالو د نجونو تعلیم د دوی اسلامي حق وباله او پر طالبانو د خونځیو د پرانیستلو غږ وکړ، خو د کوم موقتی فشار اچولو یا د دوی د رژیم په اړه د پریکړې یا موقف نیولو اعلان ونه کړ. د طالبانو منتقدان وایي د دې ډلې استازي یادې غونډې ته ځکه ورنغلل چې دوی اسلامي نړۍ ته د نجونو پر تعلیم د بندیز لګولو منطقي جواب نه لري، او په دې اړه طالبان هم پوهیږي چې کوم بندیز لګولې د اسلام خلاف کار یې کړی دی. کابینه کې د طالبانو د خارجه وزارت یو سرچینه ازادې رادیو ته وایي دوی یادې غونډې ته ځکه ورنغلل چې پاکستان په دې غونډه کې د طالبانو سره د وروستیو اختلافاتو د پاللو له امله خپلې اجنډاوې لرلې، ځکه دوی هم له بلل کېدو سره سره پریکړه وکړه چې کانفرنس کې به ګډون نه کوي او نه به دغه کانفرنس د پریکړه لیک په غبرګون رسمي اعلامیه او نظر خپري. هغه ټکه چې زلمی خلیلزاده مرته یو ټویټ کې اشاره کړې، خو زیاته کړې ده چې پاکستان به طالبانو سره له خپلو اختلافاتو نه تبلیغاتي استفاده کوي، مګر کله کله دښمن هم کولای شي ستاسې لپاره د خیر خبره وکړي. دې غونډې ته په وینا کې د اسلامي نړۍ د دینی علماو د شورا مشر محمد عبدالکریم عیسا افغانستان کې پر نجونو د تعلیم بندیز له اسلامي شریعت خلاف او کبیره ګناه بلل او ټینګار هم کړی دی چې داسې کارونو ته باید اسلام سره تړاو ورنکړل شي. خو د سولې د نوبل نړیوالې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی بیا وایي طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري، او له دوی نه یې د حقونو د ترلاسه لپاره تر اوسه سل بیلابیل قوانین او فرمانونه جاري کړي دي.
زما پاین په پاکستان کې د افغانانو جنو د ستکو پاراچ کوم کانفرنس جوړ شوی او تر ډیره سیاسي او پاکستانی موخي تعقیبولې، په دې معنی چې نه د افغان خزو رښتینی استازي وربلل شوی وو او نه هم رښتینو افغانانو ته د ګډون بلنه ورکړ شوی وو. منن چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر سیری ترڅنګ ملاله یوسفزی هم ګډون کړی و چې یو پیژندل شوی څیره ده، خو د هغه افغاني اساسولي نشي کولای چې د خوانزي له دروازې شړل شوی وي او یای په څلويختم ریاست کې د حقوقتنی په تور جنسي او فزیکی زورونه تجربه کړی وي. د افغان جنو د ممنوعیت او محدودیت اړوند ک له هر ادرسه غږ پورته کیږي بیګټی نه دی، خو یو څه ډیر مهم دی هغه دا چې پاکستان به افغانستان کې د ملت جوړونې د پلان تر ټولو لوی نه وځي دا هیواد تر ټولو د افغانستان د ملت جوړونې د پلان دښمن پاتې شوی، بلکې د دوی هر کړنه د شک ور دی او زی ورته د شک په سترګه ګورو. سچې نن په موږ باندې روان دی، دا هم د پاکستان هغه پلان شوی ډراما دی چې د کلونو کلون رئیسې په موږ تپل شوي او نن یې موږ هغه تر ټولو ترخه تجربه سره ګالو.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زور ته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کانفرنس هم پر پاکستان د وخت جبر وي، خو په دې کانفرنس کې یو څه چې ماته خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل. لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي، خو د ملالی یوسفزی شتون، د ملالی یوسفزی وینا او د ملالی یوسفزی په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابت کړای چې پښتانه اصلا د نجونو لزده کړو سره مخالف نه دي، مګر په لوی لاس دا هڅه کیږي چې پښتانه د نجونو لزده کړو سره مخالف وخی. دویم نسم روایت دا و چې طالبان عصري زده کړې مباح بولي، خو د طالبانو مذهبي پلار مولوی فضل رحمان بیا دا رد کړه او هغه وویل چې د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل کبیره ګناه ده، سره د دې چې همدغه فضل رحمان کابل ته د تک پر مهال د طالبانو سره همغږي ښودلې و او د دوی دا کار یې ستایلی و، خو دا چې اوس یې رد کړ اوس به هم غنیمت وبلو.
او تیره ونه دریو هیوادونو پاکستان، ایران او تاجکستان کې پر افغان کډوالو د حکومتونو لخوا د ژوند کړې بیخي راتنګ شوی و. پاکستان په وروستیو دوه اونیو کې افغانانو ته په اسلام آباد، راولپنډۍ او نورو ښارونو کې ژوند دوزخ ګرځول، چې اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت په وینا د دغه هیواد امنیتي ځواکونو یوازې یو اونۍ کې له 800 زیات اسناد لرونکي افغانان نیولي او په ډیرو شکنجو یې زندانو ته اچولي. د پاکستان د دغه اقداماتو په تړاو اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب آن د ملګرو ملتونو د پاکستان کمشنری ته د افغانانو په اړه د پاکستان له چلن نه شکایت کړی دی او نړیوالې ټولنې نه یې غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې د اسناد لرونکو افغانانو له مهاجرتي حقونو دفاع وکړي. بلخوا بیا د ایران په بیلابیلو ښارونو کې پر افغان کډوالو د وضع شویو محدودیتونو په دوام دا ځل د دغه هیواد کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت د افغانانو بانکي حسابونه ورتړلي او درانه مالیات یې هم پرې وضع کړي دي. دا یو چې یو کال کې د 800,000 افغانانو د شړلو ادعا هم کړې ده. څه موده وړاندې پر افغانانو د مهاجرت له جواز کارت پرته د ډوډۍ خرڅولو نه هم نانوایان منع کړي وو. کرمان کې د افغان کډوالو په خبره هغه کسان کارګر او سوداګر چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلې دود لغوه کولو لپاره د ایران بانکونو ته ورغلي ورته ویل شوی چې تاسو مالیاتي ادارو ته هم پیژندل شوی است او هلته باید حسابونه تصفیه کړي. د ایران په کرمان ولایت کې مشت افغان کډوال ادا کوي چې دا کړنلار پرې له وړاندې د هیڅ ډول خبرتیا پرته او ناڅاپي توګه باندې پولیس شوی ده، خو شکایت هم کړی ده چې د غلطه د طالبانو سفارت له ایراني چارواکو سره د خپل افغانانو د حقونو پاړه دوه خبرې هم نشي کولای. بل خوا تاجکستان کې هم افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د ناڅرګند دلایلو په اساس حتی اسناد او ویزه لرونکي افغانان له کورونو ایستلي او امنیتي حوزو ته لوړل وروسته افغانستان ته شړلي دي. په خاروغ کې د طالبانو تر واک لاندې افغان کنسلګری یو سرچینه ازادي رادیو ته وایي یوازې دسمبر میاشت کې تاجکستان شپېته داسې کسان له کوم دلیل پرته افغانستان ته اړولې دي.
د حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وي، خو حکومت هڅه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله موږ له پاکستان، ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم نامې درلودې چې د هماغو تفاهم نامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ له دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانانو له ستونزو سره مخامخ کېده حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل، بهرنیو چارو وزارت کې، د کډوالو چارو وزارت کې، او له هغه نه پوښتنه کېدل. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه یو این ایچ سی آر او آی او ایم سره په ګډه کار کوو، تر څو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسیدنه وشي. خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم د دوی همکاري نه لري، تر څو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي، تر څو د افغان ادبا او هغه حقونو ته دوی درناوی وکړي.
او له پوهنتونو څخه د استادانو د منفقولو په لړ کې د ازل طالبانو د خوست له شیخ زید پوهنتونه په یو وار ولس کسه ماستری او دکتورا لرونکي پروفیسوران منفق کړي دي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د شریعت پونځي و برحاله سرچینه ازادي رادیو ته وایي نه استادان چې له نورو ولایتونو په دنده راغلي د وهابیت او سلفي مسلک لامل او و کسان خوستوال استادان د نه مطلوب استادانو په نوم له استادۍ منفق او اداري برخه تمریفي شوي چې دا هم د منفقۍ په معنا دي. د سرچینې په باور منفق شوي استادانو له هیواد بهر دکتوراوې او ماسترۍ اخیستي او د لسګونه علمي اثارو درلودلو تر څنګ په فقه، قضا او افتا کې نړیوالو داخلي ژورنالونو ته مقالې هم ورکړې وي. دې سرچینې ټینګار کړی چې طالبانو په پوهنتونو او تعلیمي ادارو کې د مقررولو لپاره موده وړاندې د همدغو منفق شوي استادانو په لاس خوست کې له 2000 او پکتیا کې له 900 ملایانو ازموینې اخیستي دي، تر څو لیسانس، ماستري او دکتورا سندونه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې کونړ پوهنتون نه 12 تنه، کابل پوهنتون، ننګرهار پوهنتون او د کابل تعلیم و تربیه پوهنتون نه 40 تنه استادان شړل شوي او تازه د پوهنتونو له استادانو څخه د دینی علومو برخه کې د ملایانو په لاس د ازموینې اخیستلو اعلانونه هم کړي دي. طالبان مشخصا د لرې شوي استادانو په اړه څه نه وایي، خو د ټولو پوهنتونو له استادانو د ازموینې اخیستو په اړه ټینګار کړی دی چې دا کار د ظرفیتونو د ارزونې لپاره کوي.
استادان چې تازه د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه منفق شوي له ډېرې مودې راهیسې ورسره د پوهنتون ادارې ستونزه درلوده. د پوهنتون رئیس هڅه دا وه چې دوی په یو نه یو ډول دې ته مجبور کړي چې دوی دندې ورپرېږدي. دوی به یې تحقیرول، دوی به یې توهینول، حتی دوی ته د غرب لاسپوڅي، د غرب جاسوسان او د جمهوریت پاتې شوني ویل، تر څو پر دوی کړی را تنگ شي او دوی مجبور شي چې استعفا وړاندې کړي. خو دوی د دې د خاطره چې د دوی شاګردان په دغه علمي بهیر کې له بحران سره مخ نشي، دا هر سخت زغمل او دا هر سخت منل. دوی علاقه درلوده چې خپل د وطن د غزوانان او نوې نسل پر یو ماډرن مفکوره وروزی. خو د پوهنتون ادارې ته دا د منلو وړ نه ده. د پوهنتون اداره له تا څخه دا غواړي چې ته راتلونکی نسل یا نوی نسل پر طالبانی مفکوره وروزی. په دې کې اکثریت هغه استادان دي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ماسټری او پی ایچ ډی سندونه لري. دوی ډیری علمی آثار لیکلي دي، خو طالبانو ته نه د دوی سندونه او نه هم د دوی علمی آثار پکار دي. طالبانو ته یوازې او یوازې طالبانی مفکوره پکار ده چې بدبختانه هغه دوی نه درلوده، او د دوی دغه مارجن مفکوره باعث د دې شوه چې طالبان پر دوی چالی پرا کش کړی او لدن دوی لري.
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په ویلابلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي. په مختلفو برخو کې دوی بیلابیل مقالې، لیکنې، تالیفات او علمي نشریې خپرې کړې دي، او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا په یو بل نوم باندې منفق کول دا ډېره فاجعه باره او ډېره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداری کوي، حکومتداری باید ډیره لوی سینه ولري او دې ته زمينه مساعده نه کی په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي، لکه اوس چې اکثره اوس علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وټو په حال کې دي، او یا نور هغه بالقوا تهدیدات او فاجعو ته لار پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خطر باندې چې موږ عدالت پلې کړې وي په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي، نو باید خلک دغې نه تېښته ونه کړي. او خلک باید مجبور نشي په شکل د اشکالو چې هیواد پریږدي خپل ملک پریږدي خپل خپلوان پریږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجیه وړ نه دی او دا حالت چې د نه جبرانیدونکي پایلې لري او ډېرې بدې پایلې لري، هم د تحصیلي نصاب نهادونو دپاره، هم د هیواد دپاره، هم د راتلونکي دپاره، هم په خپله د هغه نظام دپاره چې هغوی غواړي په ملک کې دوامداره حکومتداري وکړي. نو دا چې کوم هیواد عادل وي، کوم خلک چارواکي عادل وي، هغوی ته خلک راځي. په ډیرو هیوادونو کې تاسو په دې وروستیو کې تجربې ولیدلې چې کوم هیوادونو کې دیکتاتور نظامونه او مطلق العنان نظامونه چپه شول او په شکل د اشکالو باندې کيو ډلې هم ملکونی لکه دغه د سوریه یو خه بلګه کېدلې شي، چالته لکونو خلک بیرته خپل هیواد ته خپل خاورې ته درستنېدو په حال کې دي. هیڅوک هم د هیواد نه پتیخت نه دي، خصوصا تحصیلي قشر، تعلیمي قشر او با تجربه خلک، مسلکي کسان، تخصص والا خلک. نو برعکس په افغانستان کې متاسفانه د درې کلونو راهیسې په لکونو خلک چې پاغې کې ډیر زیات کادرونه د طب، د انجینرۍ، د نورو برخو تر شریعتو پورې اکثر استادان وتل. نو دا د دې معنی لري چې دلته یو عادل نظام پکار دی، نه دا چې یو دیکتاتور او د خپل خوخي چې هر څوک هر څه وغواړي هغه تطبیق کړي.
اوس هم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې دا دي چې د چین په شمال ختیځ ولایت هیلونګ ژیان کې د واورین کلي ژمنی فیسټیوال پیل شوی دی چې مجسمې، کورونه، سړکونه، هر څه پکې له تراشلیو واورو جوړیږي. دغه فیسټیوال په دریو ښارونو کې د فبروري تر پای روان دی چې هاربین ښار کې ورته 650,000 متره مربع، بای ان ښار کې ورته 100,000 متر مربع، او په هایهی ښار کې ورته سږ کال 25,000 متر مربع په واورو پوښلې سیمه ځانګړې شوې ده چې له واورو نه د مجسمو او ښکلو هنري شیانو تراشونکي هنرمندان ورته والمخه راغلي او ګڼې دیو قامت مجسمې پکې له واورو درولي. هاربین میله په چین کې هر کال کېږي او دا شپږشتمه میله ده چې له 2000 نه زیاتې واورین مجسمې پکې تراشل شوي. دې میله کې د ماشومانو د لوبو له وسایلو او ځایونو نیولې د سپورت لوبغالو او د میلمنو د ناستې تر ځایونو پورې، حتی خونې او پکې دننه کورونه د واورو له کنګلونو تراشل شوي دي چې هر کال ورته د نړۍ له ګوډ ګوډ نه میلیونونه سیلانان ورټولېږي. او د ریکارډونو نړیوال ګینس کتاب کې د خپل یو ریکارډ د ثبتولو لپاره شاید ډیر خلک هڅه وکړي، خو په امریکا کې پیدا سي کس هم شته چې دغه کتاب کې تیر 2023 کال کې هر ونه خپل یو ریکارډ ثبت کړي. د امریکا د ایډاهو اوسیدونکی ډیوډ رش وایي د 2023 کال په 250 ونیو کې یو هم نه دوه هم نه بلکې پوره 250 ریکارډونه ثبت کړي دي. ډیوډ له 2023 کال راهیسې دغه نړیوال کتاب کې خپل ریکارډونه ثبتوي او لومړنی نړیوال ریکارډ هم دا و چې خپل سری په 150 ثانیو کې خرایلو. نوموړی وایي تیر کال ورته تر ټولو سخت ریکارډ دا و چې 14 ثانیو کې له استرا موادو سره یو لیټر د لیمو جوس په 14 ثانیو کې وڅخه. د نور ریکارډونو هم داسې دي چې سړی ورته یوازې خوشي خوشي کارونه ویل شي، مثلا تر اوږدې فاصلې د قطې د پرو ویشتل یا له دریو بالونو سره یو دقیقه تر ټولو زیاته مشغولتیا. دا په داسې حال کې ده چې یاد کتاب کې خلک ډېر لوړ علمي او ساينسي ریکارډونه هم ثبتوي او لوړ شخصیتونه هم پکې ثبتوي لکه راشد خان. او د لاس انجلس ښار له لګیدنې مشهوره شوې سوپر سکوپر الوتکه به هم په اخیره کې درو پیژنم چې د اوروژنې په عملیاتو کې زیات تی وکارول شوې. دا الوتکه چې CL-415 هم نومیږي خاص د اوروژنې لپاره جوړې شوې دي چې د اړتیا پر وخت په بارانی، فوارایي او فوم سپری ډول باندې اوبه په اور شیندي. دا الوتکه د نړۍ تر ټولو هوایي ټانکرونو څرخکو او الوتکو د اور په وژنه کې موثر بلل کیږي چې یو پیره کې 1400 ګیلنه اوبه ذخیره کوي او انتقالوي. دا 93 فوټه پلانی او 15 فوټه اوږدي الوتکه د نورو اوروژونکو څرخکو یا هوایي ټانکرونو په څیر اړتیا نه لري چې د اوبو د اخیستلو لپاره ځمکې ته کوزي شي، بلکې له 160 کیلومتره پر ساعت رفتار سره له هر ډول نږدې اوبې زیرمې، سین، سمندر یا تالاب نه اوبه اخیستلی شي او خپل ټانکۍ په 1200 ثانیو کې ډکوي شي. دا الوتکه له اوبو نه د ټانکۍ ډکولو وروسته په 350 کیلومتره پر ساعت رفتار بیرته د اور ځای ته ځانونه رسوي. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم خو هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له پاڼو څخه خپل اومه ورځ له سید شینواری سره مه هېروئ.
وما ورس دا ونی مهمو پیخو تا کتن.
خوشالا یما مرا خوشالا